په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفره خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبا
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه.
کندهاري ځوانان د روانې جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قرآن لپاره که تعلیم دی که حکومت دی، دوی د زموږ ناره واوري، تاسې په سترګو نه ویني، تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بورې مور ارمان
نور د سونه راشي، نور د ارامي راشي، به دې وطن کې نه جنگ د ختم شي.
او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړي چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هوارې کړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. که تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرامونه هم اوریدل شي. خو راځي خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. او ترکیه تر 213 شو ډیر هغه کډوال نیولی چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه. نن د زمری وما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولی دي، طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان 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 طالبان
مظاهرچیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تیر یوه اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15مه په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتي او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په تیرو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی زبانو در عملیات پر محل چه در نجراب ولسوالی در شهروانی بازار پسی مکتر سر شل 5 طالبان وشل شل او در تنه تپیندی.
خاغلی شورش زیاد اکرا چه در بمبارد پرون غرمه وشد. طالبانو تر اوسه په دیارت سه ندی ویلی. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 شو ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لاره د کب نیونکو په وی بیړی کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 211 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقرې په 2014 کال کې له اروپایي ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انتونی بلینکن او اس جی شنکر پرون په نوي ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن له مشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام یې د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت و، موږ ډیر وخت نه درلود. شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې، خو دا ډیر تود هرکلی و. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوته نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا پروسه کال د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. هلته پر دې خبرونو سربیره د ورځې راپورونه او نور په زړه پورې مطالب هم موندلی شي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په همدې ورځ بیا طالبانو په چین کې له چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی دی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې، دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 9 کسیز هیئت ته د چهارشنبې په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورلمخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسي جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لورې د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په روسیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بېلابېلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بلنکن دا اندېښنه د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د ده مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوې ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلنکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده. په همدې نوې ډیلي کې ښاغلی بلنکن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې که په افغانستان کې طالبان وغواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلنکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سوله ییزې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکرې میز ته د کېناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د وروستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلنکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سوله ییزې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلنکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پراختیایي او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 22,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي، اندا چې ځینې کورنۍ مجبوري شوي چې 15 ځایا کړي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول سوي وه، د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یوه ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قران د پاره کتالیم دی کو حکومت دی دوی د زبر نه را واوري د دهسته پارلمان وکیل نه دی ولار دلته کمانډان نه دی ولار دلته ټول د عام ولس را ټول سوی دی موږ د خپل ولس په وینو باندې جړی جو تاس په فیسبوک کې ویني سپنساره په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کین مات سوی دی انداري په کې پستور کې لګیدل دي تاس په پستور کې نه ویني تاس وړانده دنیا والو د خدای او د قران روی دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډي وړنج چې جاړي د اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو ویشل اوس چې خپل ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قران روی دی دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې 15 ځایه کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځاګ پورته کړي. موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنې ورڅخه لرو چې موږ ته ژوند راکړي، موږ ته سکون راکړي، موږ ته مینه راکړي. څو در څو به موږ په دغه سوځېدلي حالات کې کړي، څو در څو به موږ درې کړي ما کړي دي چې ما درې کړي کړي دي، بل ځوان تر ما ستاغه پنځه کړي دي چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شو، هغلته بیا نور جنګ را باندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشتی کې دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. د زرنج رالی نږدې د خلکو مابینځ ته یو زولستو فور کوي. دا ډېر عذاب ده، ډېرې چیغې وایي. موږ دا فکر وکړي چې دا په جنګ کې زخمي شوې ده. کله چې موږ ور نږدې شولو دغه یو سړی دی، سپینږری دی، دا یو ځوان دی. دغه وسنه چې د خورکۍ را تاکې ده، د زرنج څخه د خورکۍ د کښنی مریضه ده. حتی دردا چې پر لارې روانه د مریضه سوې ده، په کور کې مریضه سوې ده، د جنګ د حالاتو سره وتلې ده. د دوه نیم سوو درو سوو نارنو په مخ کې کښنۍ وزېږېدی.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي. په کندهار کې مو د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په اړه واورېدل. اوس ورځو کونړ ته. هلته په جګړو کې د قرباني شوو کسانو کورنۍ هم له دولت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچي لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ته پولیس موږ ته پټه نور کونډي نور نه جوړای دي. معنا دې نور نه نور ډیر دی وطن باندې. بس ډیر معنا ډیر کونډي شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په سیر زرګونه خويند شته چې په ځوانه ځواني کې کونډي شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړه ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یو ګل غوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شوله که مونږ په کور کې چا ته دس بیا شرم دی دا کار مه کوئ، زه خیر دی خدای بیا در رسوي. پکې داسې زوی ورجوده په همدې خاوره باندې، نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، دا جنګ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورځپاڼه وایي د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا 100 ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خپرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو 20 کلونو کې له ناټو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونې په یوه متفاوته موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نشي د افغان ښځو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویمه لسیزه کې له وقته رسېدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګاوه. د کنورسیشن خبرونې لیکلي چې طالبانو له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې دې ډلې نیولې د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونې پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندېښمنې دي. خبرونې له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړي او هغو ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپله ایدیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقع پر سر وي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه نه ده. د پنیوی دیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي. ډیلی ستار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستې. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرې غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي، افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلمونه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
په افغانستان کې ناامنیو د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونه هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل اوري.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 168 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 603 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سخت جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمينه برابره کړه چې په سلما بند څو وانو نه ولګیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولی، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه اووه پنځوس بندونه چې د دولس سوه میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، نه لکه او اته څلوېښت زره هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه وي او دوه سوه اتاویه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي او وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په شپږ کیلومتري کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کېږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال نهه شپېته بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې یو دېرش سلنه یې مدیریت شوي او په راتلونکي پنځو کلونو کې به دغه مدیریت پنځوس سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تېرو دوو لسیزو کې له درې سوو زیات د اوبو بندونه د لس اشاره شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت په نهه ویشت ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېره برخه اوبه اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی، خو روان حالات څومره کولی شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي. په زیربنایي چارو کې پوه متي الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان پنځه لس کلن انکشافي پلان کې، پنځه کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسلحو قواو، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل تاسوم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په څوارلسو بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په اروزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران اړوند یو راپور راخلو. د ایران د سنیانو یو مشر ویلي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه ښودلې چې نوی ولسمشر به د دوی ستونزې ورهوارې کړي.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوي عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنیا آنلاین ویب پاڼې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د ابراهیم رئیسي حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسي د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوي عبدالحمید زیاتوي هیله شته، خو که چېرته ښاغلی رئیسي ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي، نو راتلونکي ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوي عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسي ملاتړ وکړ. مولوي عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري، او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیزه شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو راپه دېخوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو را په دېخوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی، او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکي مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشري ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشري ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس 8:30 بجې شوې. لنډ خبرونه واورئ. نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي خو په هغو سیمو کې چې پخوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولی دي د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیې د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تیخانوفسکای سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته ده ازادي راډیو .com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه، دغه راز ویډیوګانې او انځورونه په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، بشری حقونه او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. لشاو خو 12 ورځې ځان روسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار په یو ارخیز ډول وړ مورز پرانسته. په عین وخت کې د کندهار د ګمرک رئیس وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک لنیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي. بلخوا د کندهار سوداګرۍ چارو مسولین او دغه راز سوداګر وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه‌شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمن لار د سوداګرو پر مخ پرانیستی او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا 11 موټرونو ته اجازه ورکړي چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل شي. د شاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره یې مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلي ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره مانګي و کې موټر ته اجازه وکړ ایورس موټر د افغانستان اړخ ته راوختلې و. موږ د دې خبر په اوریدو سره خپل تدابیر ورته ونیول. د سپین بولدک کندار پلار موږ یو دایمه چک پوسټ لرو د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم دی دامان په سیمه کې لرو دوه مو نوې انتخابي چک پوسټونه واچول سی هغه به سیار یا موبایلایز وي یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ راشي تر څو د عوایدو له فرار مخه ونیسي هغه موټر سي دولت ته عواید نه ورکوي او تښتي هغه برانیسي او ګمرک ته بیراوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په افسر ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په افسر ډول د ورځې 50 میلیونه عواید لرل له کومې ورځې نه چې ګمرک څو پټ سوی ده د عواید متاسفانه موږ نه لرو خو موږ توقع دا ده چې که هلته حالت بیرته ښه شي او اوس هم کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک ته راولو او بیرته موږ عواید ښه شي ورسره.
د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارلو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لاري بندېدو او دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ دا کې نه لرو چې موږ وایو چې موږ دوه ځای محصول وکړو دا چې دوی ته سره غواړي وایي چې تاسو پر سر به محصول کې وکړي راکړي یا په سټیټ باندې سره وکړي چې موږ راغو مشکل خاصه د تاجر په سر کوو. تاجر و تیر کال په کورونا کې زه په خپله یو تجارت ما پنځه لکه تاجر پاکستاني پر پنځه کال کې نه
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا دولس ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سوې وه. دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هره ورځ د دولس ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانستې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بېله کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پداسې د خپل د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپېریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدی شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدی شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه منع دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي. او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د ساعت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د ساعت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ، دا شاقه کارونه داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطن کار و نکی یاد مو پیواد که شدل تا فقر ده دل تا مثلا اقتصادی حالات خراب دی یار فامیل شدوی مین دو پلرونه مثلا یا تقاعد شوی دی یا مثلا خدای نخواسته فوت شوی دی یا مثلا دولت که تیت رتبه مامورین دی دی ماش تکافون نکوی په دې خاطر دی زن کارونه ته دا ماشومان لیدی چې باید وین لیدی ولی د فخر لوجه نه لیدی لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومان د کار په نکول باندې تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې پیو داشتن پیو موشت باڑی که پانزوز کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خیگه بی پدی که چوالس کلان ماشومون خیگه ده کار ده پر راغلی حالتی و بوجه خلطه و سره ده مقصد مزور کاری ده پر دریدل ده نور خلق و منسکی ده غم ده موشت خیگه پنز لس کلانم خیگه او لس کلانم خیگه ده ویچ خیده دونه نیره مگه مرک هیچ داس قانون شد چه چوب ده تکدار یا ده انجینر یا ده مندست ده وی چه روره ده لویان چه تا بوتل ده کار قوه ده مثلا ده تلس و کالس ده پورت ده سلویخ کلان ده دیش کلان ده پینزویش کلان ده ده ما شما انتنده شیخه گوله ده موتر ده چه ده تیمنه که یا ده راکوس که ده قانون شد پده ی وافی هر سالایی چه چون را ما شما نی پا کار بی کوله چون بازار کرده که ده ما پا نظر چه قانون ده کار ده شاخه کارونو او ده ناور کارونو او اغم کارونو چه ما شما خپل جوند او خپل حیثیت ده دوی تصده مرسی یه ده دوی سخه ناور استفاده که خاچاخی یا مثلا مالیت ورت پیخی ده قانون باید جور شی چه ده تحکیم ده قانون جدا نافذ شی پس د دې مخنیوي وکي دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې د کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکي دوی دپاره داسه دمیاشتنه مثلا زن شان برابر که چه دوی به اصطلاح ماشومان کارتوانسته بی یا در دیرو کارگر ماشومان آقا سرویش در بشری خون خپلو اکمیسون کرده آقا خیلی چه زیادتر ماشومان چه کار که بیا مکتب وی اما بیا کار کری او پین زمان که یاو یا دواره والدین دولت دیر چه چطبه کار کونی که دی اجیران دی دست اجیران دست خلق دی چه 15000 افغانی یا 16000 افغانی ماش داری بلده چه شکل دو دی ماش دی تو پیشنهاد دمو داسته دی چه که دولت دقی فقیر کورانه تجدوی دیر کم آید لری کم ماش لری او دی خپل اولادون کار تلیگی یا مقدار سبسایدی یا مقدار کمکونه دی دی پا ماشونه که باید دیروال رشت ترسو دی خپل ماشومان کار توانستی
در ناوریدن که داوا دا دیوانه دا اساسی و بشری حقون خبروانه تر بلیوانه خوخت ولاری
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
داجری ندا کمیشتا
طالبان هم پا دی پوشی دی نمورد افغان خزا دی شلو کلو مخی حالات سرا نپرتلکی گی
زنگری مرکی
مانه
جرگه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې فکر کاوه
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سقط پاکله څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه څه باید سکات تقسیم شي سکات وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خزې نارینه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سقات په باب د اسلام دین څه وایي
سقات یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی هغه ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیل اسقات وایي
نن په هم دیگر خبری که ویل آزادی رادیو سروسی. قدر من دوستانو پا افغانستان او یاوش میر نورو هیوادونو که چکلت سوک مری نول مرگ روست از این دودونه دی ملی کورنه یا هم نجده خپلوان او دوستانه پرزای که بی ده بلگی پتوگه ده ملی پا لومبلی ورات سقاط تقسیمه بی تر چلویخته پوری ختم و خیرات که بی ده دریم ورات ختم جمعگی چلویختی او بیا کالپورگی بی نن دی ملی پا لومبلی ورات ده سقاط ویشلو پاکل خبری که بو دولم اکادمی علمی غرای او دینی علم نورلا کوثر ده سقاط ده کلمه ده معنا او ویش پاکل وی
سقاط یا ده فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیسق ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي کچیرته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطول لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي له مال نه دریمه حصه پورې حق لري یعنی په سلنه کې درې دېرش سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي او د اسقاط معنی ساقطول یا غورځول دی مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت و د دنده ول چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شو کړی د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثې باندې چې درېیمه حصې د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د له مال نه دې ورکړي او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایي مواد اغه دی ورکی یا دغه نقد پیسې دی ورکی یا دغه خپل جنس دی ورکی غنم ورکی مثلا صد پاسه 2 کیلو یا تقریبا 2.5 کیلو نور غذایی مواد ورکی لکه نخود و ممیز و پنیر و خیدک یم در رقم قرط یا نور هغه شی چې مواد غذایی او ارتزاقی قابل ذخیره وي او قابل دی تغذیه دی خوراکی ارتزاقی مواد چې غنه کتغ جوړیدلی سي او ذخیره کیدلی سي نو دا واجب دی پات سودا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم په وخت کې او دی صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده او دا دوره د تحلیل اسقاط و دا هلې بیا د دې لپاره چې دا مال کم دی یو ته ورکو بیرته واخله بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غ جوړه سوله دا حیله رامنځته سو بیا روستو نور ځایو تم تیت سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده شبه قاره د هندي بنگلاديش کې نور ځایونه کې سو اصل خپل اسقاط دا غ بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي
اصل کې اسقاط د مړي لخپل مال څخه د وصیت په صورت کې ویشل کیږي خو ځینې کسان سره لدی چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نور خبرې اورو
د اسقاط ریواش تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده سکات وړو نه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خځې نارینه وو پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده دا که هر څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړې د جګېدلو نه یعنې خښېدلو نه مخکې دا سکات تقسیم شي دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی ده هلته د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړې پسې آین خرڅ کوي خپل کور ګراووي غوا ګراووي خپل ټول هغه کوي خو د مړې سکات ورکوي نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریب ده سرپنا نه لري د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر خپله د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده نو دا ډېر غلط رواج او دود ده د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي یعنی که د سکات د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو د دې نه بهتره طریقې موږ لرو بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي
اوس احتمالي چې زپرون د پکتیکان راغلم او دغه واقعیا وشول چې زموږ په کلی کې یو خزه وفات شوله او ملایانو دغه وکړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي خو د کلی خلک راجیک شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو مونږ په مرشته سکات کوو که پیسې لري کنه لري دا باید پیدا کی دا بیا ښه کار نه دی او کومه خزه چې ملا شو دا دی توان نه درلو چې خپل تداوی وکړي خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي اوس دغه خوان هم مریض دی دا کې د بستر کې دی هغه به شاید دوی ورځې بعد لري ورځې بعد هغه وفات شي ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوی وکړي پیسې نه لري خو سکات ضرور دی ځکه چې دا رواج دی غلط رواج دی زما په نظر ډیر غلط رواج دی او ډیر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري خو خپل دا کوم د کلی خلک چې دی دا وایي د زمونږ رواج زمونږ کلتور دی هغه نه ماتوي که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي دوی قرض کوي خو سکات ورکوي زما په نظر دا بیا هم غلط
د لوګر اوسیدونکو نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېرې له دیرشو افغانۍ څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي
خو د یو دیني لارو ته هیله ورته وایي زموږ د یو دیني لارو ته بولرو او یو هیله جوړو تر دې لپاره چې یادي مړي کوم لمنځونه څخه قضا شوي هغه ورباندې جبران شي نو د بیا فرق کې ځینې کلو کې داسې سي غنمي او قرآن کریم کې خي او یو مقدار پیسې کې خي بیا د غنم رخلی او شپیتونه فر باندې ګرځوي هم داسې ورته وایي دا تا قبل کړی بیا ورته سو ما قبل کړی بیا تم تاسو فارل او کچیر ته دا داسې وسی او کسې قبول کړو بیرته ورم نه کی بیا د دمړي مالک حق نه درځي هغه نیو اخلي حساب ورته کی حساب ورته کوي یو چارګ غنم دي تقریبا شپیتا افغانۍ خو ځین خلک پنځوس افغانۍ ورکوي ځین سل افغانۍ حساب ورته کوي چې دا کس دی مثلا شپیتو کلو دی اویو کلو یا دی نویو کلو همدا د ټولو مر رخلی او یو او ست دی منځونو حسابوي سي تقریبا څول منځونو بده قضا سي ټولو مر کی دغه دی منځو د جبران لپاره دی وحیله ګرځوي او هغه پیسې وي اوس اکثر مولوی صاحبان چې هغه وایي سي هله خو بدغه کې نسته په اسلام کې هله به جوړ نه سي نو دی بیا وایي چې د قران کریم ګرځول لا مشروعیت نه لري کچرته هلم جوړیږي مطلق پیسې دی وګرځول او پیسې تقسیم سي نو قران کریم یې غنم داشته نه غوښتل او دا منفر رقابتونه دي ځنه داس خلک دي سي حتی کور کې دی بیګا ډوړین لري خو داس کله مړی ور پیسې یا کور کې مړی وسی دی پیسې قرضوي او حتمان دغه پیسې ویشي نو کله چې نه خلک 100 روپۍ ورکوي ځنه نیم 100 روپۍ حتی داس خلک هم 500 افغانۍ ورکوي نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پر لري او اکثر خلک اقتصاد یې خره خو نو کې وشي نور مشکل نه لري خو خلک اقتصاد خراب د قرض کوي او پیسې ویشي ال خلک مالی میګي مسکنان سو دی هغه خلک خانه نه اخلي دا خلک سي پیسې اقتصادي برابر وي هغه د پیسې نه اخلي بیرته دوي او هغه کسان سي اقتصادي خرابي او یا مسکنان وي هغه به اخلي
د زینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړی د کابل اوسیدونکو ناجوي چې دوی په سیمه کې سقاط دیش یا هم 15 دیش افغانۍ ده خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي د نوموړي په باور دا کاری بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي
په تیره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی نه د مغه پاساس باندې یعنی ډیر خلک شتمن هم پکې شته ډیر خلک غریبانان هم پکې شته فقیران پکې به حد زیات دي خو باید عمه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي مثلا د سیور صبر نه شي چې بیا د پیسې دا کس چې ته دونه زیات روپۍ ورکي سبا هغه غریب دغه وسونه لري خو مجبور کیږي د خپل دود دستور پاساس باندې دا وکړي خو بیا کله سي موږ وکتل حتی تر خزو پوری سړیانو ته ټولو ته دیش دیش روپۍ پس حات کې ورکړل که موږ غواړو چې دغه سیو کار وکړو موږ له دې سره کولی سو اما خپل دود دستور مر سره پلي کړو همدارنګه کم چې غریبانو سره مرسته یاغي سره موږ مرسته کولی سو افغانستان کې د سې کورنۍ دي خپل هغه کورته سیو ګل روړی پیدا کړي په موږ باندې دغه خیرات خپل کورنۍ کې حکومتو کې د سې خلک ګروپې سره ټول کې کله سیو مړی کې دا ټول بیا سره ټول کړي د اما چا سی وسه توانې خلک سره ورکړي نو کله سی بیا مړی کې په یو کور کې همدا غروپې راوخلي به دغه سې د مړی کفن او سقاط یو خپل خو کې وو شي دا ډېر کوم مثبت نظر راځي هغه خلکو روحي مر سره تازه کیږي او د چا په ځل کې د سینې هلي توب نه را پیدا کیږي
د علوم اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر چې مخکې مو هم خبري واوریدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسان نه کیږي نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نه توانې کوي ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري
زین خلک پیسې قرضوي چې ودرې اله اسقات ده شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده جایز نه ده چې د سقاط لپاره پیسې قرض سي، که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومانو طفلانو ته غوډي حق د استفاده د خپل مال تر بلوغه پورې نه لري، د هغه مال شریک نه وي، کولای شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه وکي سقاط. ولی قرض کول او بیا سقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده، بده کې اجر او ثواب هم نشته.
زمونوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب دازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارا. او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خوکیگی.
درن دوستانو، دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.